تشکر از پیام هایتان. یک و نیم پس از شش با وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اواخر ماه روان میلادی به اسلام آباد خواهد رفت. این را یک مقام ارشد در کابل که خواست نامش افشا نشود دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، خواهان صلح و رفاه برای مردم افغانستان در ماه مبارک رمضان شده است. زلمه خلیلزاد دیروز در تویترش نوشت: امیدوار است مردم افغانستان در این ماه فکر کنند، ببخشند و تعهداتشان را به ختم خشونت و برقراری صلح تجدید نمایند. یک قماندان اردوی ملی در بغلان میگوید در عملیات شب گذشته کماندوها در ساحه دند غوری 13 طالب کشته شده است. جنگجویان افراطی بر دو کاروان نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شمال غرب پاکستان حمله کردند. به گفته مقام ها در نتیجه این حملات 4 سرباز کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. منشی عمومی ناتو از نتایج احتمالی خریدن سیستم دفاع هوایی روسی توسط ترکیه ابراز نگرانی کرده است. یانس استولتنبرگ این نگرانی خود را در کنفرانس خبری مشترک دیروز خود با وزیر خارجه ترکیه در انقره ابراز داشت. و رهبر کاتولیکان جهان وارد مقدونیه شمالی شده است. سفر امروز پاپ فرانسیس اولین دیدار او از این کشور کوچک بالکان است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لآزادی رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت هغه ارګان چې د وسلوالو په وړاندې د جګړې ډګر تود ساتلی، خو بیا هم ډیری وخت د ګڼو انتقادونو سره مخ وي. ناسم مدیریت، سیاسي ګمارنه پر وخت نه تجهیزول، فساد پر ضوابطو د روابطو حاکمیت، اند تیلوغلا او داسې نور هغه موارد دي چې دفاع وزارت ورباندې تورن کیږي. این انتقادها و موارد فساد باعث شد حتی نهادهای ناظر و جهانی بر موجودیت فساد حتی در یونیفرم نیروهای دفاعی افغان نیز تاکید کنند. پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است هرچند یونیفرم پلنگی برنگ جنگلزارها برای نیروهای دفاعی افغان حدود 28 میلیون دلار هزینه داشته است، اما این یونیفرم تنها برای 2% خاک افغانستان مناسب است. د نن ورځ خبرونه دغه موضوع او د افغانستان دفاع وزارت کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوې ده. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دیونې په خبرونه کې د دفاع وزارت مرستیال وایند خاغلی محمد زبیر عارف او د ولسی جرګې د 14مې دورې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی لمک سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. خاغلی عارف نه پیل کو، هغه په دې اړه باندې چې نو د نوي کال په پیلېدو سره تاسو په دې اړه باندې یا د فساد سره د مبارزې په برخه کې کلنی پلان جوړ کړی دی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې سلام تاسو ته او جناب محترم وکیل صاحب او ټول اوریدونکو ته یو ودان لري مننه. زمونږ پلان فکر کوم چې مونږ ټول نړیوالو ته وړاندې کړ چې هغه د تیره اونۍ کې د دولت د رسنیو د مرکز له لوري نشر ته ورسېده. نو په هغه کې ټول موارد مونږ په ګوته کړي وو چې هغه که د فساد پر وړاندې و که هغه زموږ لاسته راوړنې وي او چې څومره زموږ کړنې وي د تیر کال په هکړه هغه موږ ټولو هیوادوالو ته ورسره خوا کې ټولو نړیوالو ته وړاندې کړ.
زما هدف د فساد سره د مبارزې پلان کلنی پلان دی. پخوا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ستراتیژي جوړوه، کله چې د فساد سره د مبارزې هغه ځانګړې اداره لغوه شوه نو هر ادارې ته دا مکلف په دې وګرځېدل چې دوی باید د فساد سره په ځانګړې توګه د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید کلنی پلان جوړ کړي. نو د تیر کال موضوعات خو ویل چې د نوي کال دپاره، یعنی اوس کال چې روان دی، د دې روان کال دپاره تاسو داسې پلان جوړ کړی دی؟
زمونږ تل دا موضوع روانه وي د فساد پر وړاندې مبارزه، دا نه ده چې د پاره موږ، بلکې دا له پیل نه تر دې دمه پورې موږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې د حقوقو ریاست په دې چوکاټ کې کار کوي، د مفتشت چوکاټ دی، همداسې د تفتیش دا غټ ریاستونه دي چې په دې کې په لوړ تعداد کسان کار کوي تر څو چې په بعضې برخو کې کوم شواهد موږ ته ترلاسه شي یا بعضې اوراق موږ ته مشکوک وي په هغه باندې موږ بررسي کوو چې دا زموږ د دفاع د وزارت د اساسي کړنو ځینې دی.
د پلان د جوړولو یو له اساسي مواردو یا هم هغه معیارونو چې ورته ټاکلې پلان پې جوړېږي هغه زیانمنن دي، او دغه زیانمنن باید په خپل پلان کې سړی ولري. تاسو د فساد له درکه کوم مواردو نه زیان وینئ یا هم تاسو په دغه پلان کې ځای کړی دی چې باید له هغې سره مبارزه وکړئ؟
ګورئ، پخوا څه داسې اکثر بعضې رسنیو نه به تاسو موردلي چې هغه که زمونږ د اردو په چوکاټونو کې د جزتامونو که هغه د تقرر و که هغه د تیلو برخه وه که د لوجستیک برخه وه که د اقبالاتو برخه وه، یو څه ناڅه رسنیو ته بعضې موضوعات وتل، خو تر ډېره بریده پورې هغه په حقایقو باندې ډېر زیات استوار نه و. اوس زمونږ مسائل تقریبا موږ ډېر حل کړي دي، موږ اوس د فساد مخنیوی دومره لوړه پیمانه باندې کړی دی. موږ دا نه ردو چې په دفاع وزارت کې به دا غمیزه یا دا پدیده نه وي په مکمله توګه باندې، موږ کوشش کوو چې دا مکمل ختم کړو، له منځه ویسو، او د لپاره موږ ډېرې کړنې کړي. د مثال په توګه اوس د دفاع په وزارت کې ټول چوکاټونه کمپیوټر په ذریعه باندې اسمبل شوي دي، که هغه د تقرر دی، که هغه د جزتامونو د اکمالات دی، که هغه د البسې دی، که هغه د معاشونو دی، دا مکمل بایومیټریک شوي دي. زه تاسو دا وایم چې زموږ 99.9% موږ په دې خپل گزارش کې خلکو ته هیوادوالو ته وړاندې کړ، زموږ 99.9% زموږ ټول ځواکونه جزتامونه چې څومره دي هغه بایومیټریک شوي دي. یعنی یو وخت داسې هم خبرې کېدې چې خیالي ځواکونه شته په بعض ځایونو کې، په بعضې پوستو کې، په بعضې ولایتونو کې. اوس دا تشویش طرفه دی، او ورځ تر بلې موږ د دې دپاره کار کوو، پلان کوو. زمونږ تقریبا درې څانګې په دې باندې کار کوي.
یعنی تاسو خپل سرتیرو ته دا ډاډ ورکولی شئ چې نن ورځ په دفاع وزارت کې یو خیالي سرتیری هم نشته، په داسې حال کې چې موږ شکایتونه ترلاسه کړي هغه په دوو مواردو کې. یعنی دوه ډول خیالي سرتیری، یو دا چې اصلا هغه تشکیل نشته په نوم د سرتیرو باندې یو لیست لري، بله خبره دا چې ځینې سرتیری چې مرګ ژوبله ورته رسیږي قرباني شوي دي، دوی یعنی عملا په تشکیل کې حضور نه لري، خو هغه لیست د شین هم دوی نه دي حذف شوي، بلکې هم د اوسم د هغو قربانیانو په نوم باندې یا ماشونه یا هم امتیازات اخیستل کیږي.
نه دا داسې نه داسې ما تاسو ته مخکې ویلي چې زمونږ اوس ټول ځواکونه څومره د اردو چوکاټ چې دی مکمل بایومیټریک سیستم باندې، هر هغه سړی چې موجود دی تشکیل دغه بایومیټریک دغه تشکیل پر اساس جوړ شوی دی. یو تن من خیالي عسکر نه لرو، نه بریدمن لرو، نه افسر لرو، او نه سرتیری لرو. یعنی یو تن هم اوس وجود نه لري چې کله تشکیل نه وي یو سړی بایومیټریک کېدی نشي، او چې کله بایومیټریک نشي هغه ته د معاش ذریعه نشته، ځکه هر څه په ماشین باندې اوس روان دي. نو دا شی اوس د دفاع په وزارت کې په مکمله توګه خاص کر د معاشاتو پیسې کې یا د خیالي ځواکونو پیسې کې دا بالکل وجود نه لري. تاسو دا
لیکل څه خدا سیستم
دا غوږ موږ د تیر کال نه دا موضوع تقریبا د 2-3 کال نه روانو په فیصدي کچه باندې 40% او تقریبا داسې 40% او 50% په میاشتو په روبوار باندې دا موږ تقسیم کړو. یعنی دلته موږ یو هدف ټاکلو چې دغه ځواکونه په څومره وخت کې دا تقریبا د 50% په لوړه کچه زمونږ د تیر کال د لاسته راوړنو زیاتوي.
خو لکه سیګار او ځینې نور راپورونه چې په دې اړه باندې تاسو فکر څه وایي چې
دا ټول په دې موارد کې نه و؟ دا غیر راپورونه په نورو برخو کې وو چې هغه د خیالي ځواکونو پیسې کې او په د خیالي ځواکونو پیسې کې دا غیر راپور کې ډیر زیات داسې ویل شوی نو.
خو راځو د دې نور موضوعات چې مثلا ډیرې زموږ اوریدونکي چې هغه هم د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي موږ سره اړیکه نیولې ده. دوی هم شکایتونه دي یو له اساسي شکایتونو څخه دوی ته په وخت د مرستې نه رسیدل دي چې دوی کله کله بند وي په محاصره کې وي په وخت دوی ته تجهیزات نه رسیږي دوی له ستونزو سره مخ وي تر دې پورې چې دوی حتی یا شاته کوي یا هم په محاصره کې دوی ته مرګ ژوبل پاتې کیږي.
کورودان په وخت د کومکونو رسیدل مونږ خو تل هڅه کوو چې حتی نوې وزیر صاحب د دفاع د هغه په یو بیانو کې هم دا و چې پر وخت رسیدنه د شهید او د زخمی تر خاصه پاملرنه مونږ دا کار اوسه پورې کړی. تاسو اومنه چې ابل ورځ د بادغیس په جګړه کې تاسو شاهدان استئ زمونږ د دفاع وزارت یو تپیر او چت کړو او دلته په شفاخانه کې پروتو. مونږ ته پست دغه معلومیږي چې دا د ملي اردو افسر نه دی یا سرتیر نه دی دا د پولیسو مربوط سره دی. یعنی په دومره چټکی سره اوس مونږ رسیدنه کوو. کله کله په بعضې مناطقو کې چې هغه مونږ په تیره دوره کې د ژمي په وخت کې د ژمي په فصل کې مونږ بعضې وخت مشکلات لرو که د هوا د لارې اکمالات وي دا مونږ مشکل سره کله کله مخ شو. تا په بعض ځایونو کې مونږ د غزنی کې حتی ونه توانو دي او زیاته مونږ درې ورځې یا داسې په بدخشان کې هغه د هوا د وجه نه مونږ د سره مشکل. باقی نور مونږ هیڅ ځای ته مشکل نه لرو. هر وخت وغواړو کم ځای ته چې د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه وغواړي لاړ شي عملیاتو کې کوس شي مونږ مشکل نه لرو.
تاسو ویلې چې د هوا له لارې ځینې وختونه امکان لري په د مرستو پر رسولو کې د تجهیزاتو پر رسولو کې ستونزې وي. فکر نه کوئ د دې عامل دا دی چې د دفاع وزارت تجهیزات یا هم هلیکوپټر ځینې وختونه د شخصي کارونو لپاره استفاده کیږي؟ فکر د چارواکو د انتقال لپاره داسې ډېری موارد کې تاسو غواړئ زه به مستند تاسو ته وړاندې کړم د چارواکو د لیږدولو لپاره د دفاع وزارت هلیکوپټر نه استفاده شوې ده. یو ولایت ته تللی دی هغلته ځینې داسې نورو موارد کې چې حتی هغه چارواکی د دې ورڅ یا په هغه د صلاحیت لحاظه د دې وړ نه و چې باید د دفاع وزارت له تجهیزاتو څخه استفاده وکړي او هلته بل ولایت ته انتقال
شي. داسې ده چې مونږ یو رسمي دندې دي زمونږ مونږ شخصي دندې د هیچا نه اجرا کوو او مونږ شخصي چارواکي هم چیرته نه انتقالو. کله کومنګ فاریات ته خپل یو لیوات زو یا یو کنډکټ زو کومنګ بدخشان ته زو او مونږ د دې امکانات لرو چې د سیمې خلک هغه مخور وسی که هغه نور مشان وسی او مونږ د دې گنجائش ولرو هغه خلک مونږ د دې هواد خلک
په هر صورت وي په هر صورت وي
دفاع وزارت وسایط کاغه د زمکې دي کاغه د هوا دي هدا کم شخص د پاره د استفادې وړ نه.
تاسو خبره کې تاسو هغه ته سفر کوي په دغه کې به مصرفیت داوي چې مثلا په تور د مثال تاسو یو ټیم د ځینې مخاور هم ځان سره اخلي بدخشان ته ځي خو دلته برعکس په فاریاب کې ډیر یو لوی شمیر سرتیری په محاصره کې دي او دوی ډیر جدي ارته فکر نه کوي دغه بوختیاوي د دې لامل ګرځي چې دوی د تلفات
شخصي سوق نه وړو خو مونږ بدخشان ته اړتیا ده مونږ بدخشان ته اړتیا ده زو هلته به زموږ اکمالات بهي تجهیز بهي یا بس بل رسمي دندې په توګه ځو نو هغه ځای نه که چېرته مونږ کله خالي راځو نو دلته هیوادوال شته هغې په رابطه کوي مونږ سره نو که زمونږ دا تیاره خالي راځي دا هلیکاپټر خالي راځي آیا مناسب نه ده چې مونږ د سیمې منطقې مخور خلک ځان سره اوجد کړو که د دې خوا نه مونږ کله ځو اکمالات کړو دا کارونه مونږ کړي دي او داسې د چا دپاره مونږ شخصي تیاری په خدمت کې دي دوبل کړي چې هلته زمونږ تیاره مصروف شي او په نورو ځایونو کې داسې چرم نه دی. هر ساحه خپل یو تقسیمات لري دا نه دی چې مونږ
داسې نه ده چې مونږ یو الیکاپټر دی یا دوه الیکاپټر دی یا لس دی او په ټول افغانستان کې هر ساحه باندې دا یو د تشکیل پر بنیاد باندې تقسیمات دی اکمالات داسې په خپل سر هیڅ هم داسې نه دي.
بیرته تاسو سره ګرځو ښاغلی عارف آقای غرینی، شما هم به برنامه خوش آمدین. به عنوان یکی از اعضا بلکه به عنوان رئیس کمیسیون امور دفاعی دوره شانزدهم مجلس جرگه افغانستان، شما وظیفتان در حد اکثرش نظارت بر سیستم دفاعی وزارت دفاع افغانستان است و شما از این نظارت کردین. چقدر با گفته های عارف صاحب شما هم نظر هستین و تایید میکنین؟
سلام عرض ادب خدمت شما عارف صاحب، تمام نیروهای امنیتی افغانستان، قوای مسلح افغانستان که شب و روز به خاطر رفاه، آرامش، آزادی وطن خون میدن، جانهای شیرین خور میدن، برای از اونا سلام عرض ادب دارم. ما اکثر موارده که عارف صاحب گفتم، من امرو از اونا هم نظرم. من یک آدم بودم که به دوره کاری خود به پارلمان کمتر شیشتم، ولی به خاطر نظارت، به خاطر راپورهایی که با ما می آمد، مشکلات هایی که از قلردوها می آمد، ما به اکثر نقاط افغانستان رفتم، از نزدیک دیدم، مشکلات دیدم. یعنی من خودم می خواستم فرا بروم، رسمی هم روان کرده بودن که ما بریم بعد از جنگ فرا، بعد از این که نیم فرا را طالبا گرفت که باز پس شکست رو طالبا رفت. من 3 روز به هرات بودم. ما با خاطر تایید صحبت عارف صاحب مهم بگم که تیارای هلیکوپترا به دسترس چی مانده نمیشد. ما 3 روز به میدان هر روز صبح میرفتم تا دیگره، چون عملیات ها بسیار شدید بود و قماندان صاحب قلردو برای ما میگفت که میبخشی وکیل صاحب تو همونجا باش که چون تیاره ما به جنگ است، به غور است، به بادغیس است، به فراز، هر وقت که بیکار شد ما بعد از 4 روز رفتیم. 3 روز هر روز میرفتیم پس میامدیم، ولی نبود که ما خدای نخواسته جنجال کنیم امرای قماندان قلردو یا امرای بخش تکنیکی از اونا یا بخش مسافربری از اونا که میرفتن سفربری از اونا، به خاطر از اینکه ما میدیدیم که مشکلات زیادتر است. اما وقتی هم که اگر یک هلیکوپتر از فرا میآید طرف هرات، دیدیم که رئیس خدا بیامرزه، رئیس شورای ولایتی، 2 نفر از اعضای شورای ولایتی، بعضی از وکیلای ولایت فرا، تیاره چون طرف هرات میاد، امنیت راه نبود و تیاره آمد، تیاره سقوط کرد، اونها هم شهید شدن با سربازا ما، با پیلوتا ما. ولی اینقدر تبلیغی که بر ضد اردوست، اینقدر خیانت به اردو نیست، چیزی که ما دیده خودم
در هیچ سطح،
به این سطح که تبلیغات بر علیه ایست، این تبلیغات از طرف بیرونی است، از طرف استخبارات بیرون است، یک جنگ روانی بین اردو و مردم ساخت.
هدف از هیچ سطح به این معنا که در سطح رهبری پایانتر از رهبری، یعنی در هیچ سطح این مشکل وجود نداره.
اوتو نیست که بالکل نباشه، ما گفتیم هیچ تایید نمیتونیم که بگیم اصلا فساد نیست، اصلا خرابی نیست، به هر جای هست. به یک فامیل هم که اگه 5 تا بیادر باشیم، همه به یک صد پاک درسخان تکمیل نیستن، ولی مشکلات هست در اکثر هدارات بخش کارهایی که کسایی که در هدارات شیشته هستن، به اینا شاید مشکلات داشته باشن، به خاطر تغییر تبدیلی، به خاطر به پیجنتون، شاید از سربازای ما داشته باشیم که 6 سال به یک جای ماندن، مثلا 8 سال به یک جای ماندن، چون قانون 3 سال است، باید 3 سال بعد پس تبدیل شود در یک ولایت دیگه بره، چون او وسیله نداشته، واسطه نداشته، کس ای کارا شده. ولی در سطحی که از نان یک سرباز داده شه، از حق سرباز داده شه و حکومت ام قماندان قلردو امکانات داشته باشه، عسکرش به جنگ باشه، جنگ اونجا جنگ باشه، و چطور فکر مردم، این فکر ما باید بکنیم که چطور یک وجدان بیدار، یک وجدان یک قماندان برای از او اجازه میده که تیاره هلیکوپترش باشه، امکانات باشه، سربازم به ماسره باشه روان نکنه. ما به قندهار بودم، به قندهار، به چی جنگ شروع شد، به یک از منطقه‌های از اونا، به اروزگان، شوز از ساعت 8 تا شو قماندان و قول اردو تیاره نداشت. شیشته بود گریب. عشق از او میرخ میگم من چی میکنم؟ دمه که عسکر از او زنگ میزد. میگفت که ما با محاصره هستیم. ما اینجا 28 نفر هستیم. برای ما 100 نفر 100 ما 200 نفر همه گروه سرخ طالب حمله کرده. توپ میزنه. آوان میزنه. ما امکانات و یه هرچی میزد نمیتونست برش
برسن. علتی که نه چرا امکانات وجود نداشت و از ساعت 8 تا 3 تجهیز نشدن بدن میشه بپرسیم یک شنونده داریم روی خط تلفن است با برنامه خوش
آمدید سلام عرض میکنم تمام کارکنان رادیو آزادی و میهمانان عزیز شما
زنده باشین بفرمایید به برنامه خوش آمدید
بخیر باشین ما گل محمد بسازی هستم یک طرف برد ملای که مفروضه هوایی هلمند لیوای هوای قندار مربوط به لیوای هوای قندار قوای قماندانی عمومی قوای هوایی هستیم این همه جده مفروضه هوایی هلمند هستیم اشوای وزیکه می کنیم و لدمن انتخالات هستیم سلات ما اینجا این همی هست که ما کلمان فامیلدار هستیم دیگه هستیم این سه ماه چهار ماه این همی جده تا در حدیقه شش ماه ما سفری می کنیم فامیلدار هستیم که ماه مبارک رمضان آمده روان هستن این سبا بخیر انشالله ماه مبارک رمضان می شن اینال معاشای ما بسیار با مشکل مواجه هستیم که 15 در 15 میشه 15 در 15 اواله میشه این امروز میشه اواله سبا میشه اواله صورت ما اتفار زیست داریم که از 4 روپه در فامیل خود روان کنیم استفاده کنیم امرا اینمی در وقت زمان همه تاریخ اول یا 2 فیل و 5 نقل قبول داریم اواله کنیم اینال 15 میشده هنوزم جریان نداره وقتی که با هم معاش هم که اواله شد این هم صحبه آوره شده صحبه کروپتی تا دیگه صحبه آوره شده در روز مورد بانگ رستنه میتونم بسیار بیروار دیسته این همیره ما تقضای ما اینه نیسته که ما اول ما باید معاشر ما نواره شده آدم فامیل خود براتانه
بسیار ببخشین امینجا یک سوی تفاهم نشه شما 3-4 ماه را هم یاد کردین آیا از 3-4 ماه ماش بر دریافت نکردین و یا هم تاریخ معاشتان تاریخ درست نیست
نه ماش دریافت نمی‌کنیم ماش ما مشکل نیست مگر در وقت زمانش اواله نمیشه وقت زمانش اواله نمیشه فامیل ما که ما بنتایتم ضرورت داریم بنیم خرچی ضرورت داریم ما نمیتونیم این امر را رساندهی کرده به خاطر که یکی از وقتش تیر میشه باید تاریخ‌های اول باید بر ما اواله شما ما برای فامیل خود برسانیم خود ما که از فامیل دور هستیم این 15 در 15 20 در 20 اواله میشه ما خود ما هم در شورا به هلمند همیشه وایفای وزیفه میکنیم مدر 12 سال میشه ما در خدمت همی اردوی ملی
هستیم بسیار زیاد تشکر سلامت باشین آخای عارف همینجا هستن انشالله جواب خود دادن
جناب بشردوس صاحب ته سلامونه اونې کې هله د ورځې ما आवाज اوري مون خو است په عمومي توګه په ماشونو کې مشکل نه لرو زدا اوس ته راوتلم نو هتا یو تن زمونږ یو همکار ول چې زم بانک ته چې ما ماشه ولا شوې ده دا د ماشونو سیستم اوس لک متفاوت داس دی چې دا د ماشين په سیستم اوسه ولا کیږي نن 15 تاریخ ده د مې نو نن ماشونه والے شوی دی او حتی پرونه والے شوی دی یو تعداد پرونه والے شوی دی یو تعداد اوس والے شوی دی زمنګ یو تعداد
میلادی میاش باندې او
میلادی دلته زمنګ یو لخت تفاوت راغله دی په ماشونه کې چې په خوا به دغه ماشونه په هجری شمسی باندې باواله کېدل اوس دغه سیستم میلادی ته ورېدل موږ یو سب مقروز یو د دې چې د 14-15 ورځو فرق دی چې په هغه باندې بحث روان دی چې اوس دغه ماشونه امغه هجری شمسی ته شي او کدا میلادی ته شي خو تر اوسه پورې پام دی باندې چې د میلادی په 14 او 15 تاریخ باندې دا ماشونه هر وخت اواله شوې دي په خو به دا موږ په هجری شمسی باندې اواله کول چې هغه وشتم او وشتم او داسې نه وشتم درشم نه مخه حتی کله کله په 13 او 19 شلم هر چا خپل ماش په شلم اغیسته یعنی میاش به پوره نو ماش به والا چون اوس دغه ټول سیستم ډیټابیس ته وړیده دغه ډیټابیس مکمل په میلادی سیستم جوړ شوی دی نو اوس موږ دا کوشش کوو چې هجری شمسی ته واړو دلته دیو 12 ورځو تفاوت راځي نو که چیرته موږ دغه 12 ورځو تفاوت راو وست مال خیر نو بیا دا ماشونه په ماغه دریم او څلورم تاریخ باندې والا کیږي نو که تاسو فکر کوئ دی ورور مول چې ماش راځي خو صرف نن 15 تاریخ دی د دې محاسبه لس ورځې ده لس ورځې مون کوشش کو چې دغه لس ورځې حقوق هم دې ته یو ځل حواله کو یا پر شاره وړو نو دا مسله هم حل کیږي
خو مودن یو بل اوریدون کې هم د کندهار څخه خبرونه تغرغ لس مهرباني وکي
بلې سلام علیکم تاسو اوریدونکو ته ما د دفاع وزارت وایم چې دا پښتنه ده دا کارګاوی چې پولیسوالی په بندو کې پراتیږي او دې تخت امنیتی تدابیر هم خپل ځانو ته نیولي، سمې خادارې پر ځان پر کارګاه راتاو کړي او خندونه هم ډبونه جوړ کړي یې. پر هغه سربېره بیا پر کارګاه باندې حمله وشي، د نونه نفوسي کسان لري، تل کسا چا کسا پوری کسا مردو اردو ځوانان د اتلس کلنۍ شل کلنۍ دېرش کلنۍ پورې شهیدان چې دا خو یو لویه پاچیا ده. او بل په دا کلي کې چې دې عملیات کوي پر دښمن پر ځایو باندې، باید اول دې دغه کلي او دا ساحه ماتره کړي، د ماسرې د لارې څخه باید دوی تصفیوي عملیات وکړي، نه د بمبار، نه د توپ، نه د ډزو څخه. هم به ملکي خونجیان یې، هم به د دښمن نیول کېږي، محکمې ته به ځي، په زندانو کې به زندان کېږي. د دغه وژنو مخه باید په دغسې ډول ونیسي. او د اردو څخه د نفوسي کسان چې دا باید ایستسي. دا یو لویه فاجعه ده چې زموږ تاسې ځوانان خاورې کېږي، مړه کېږي. دا تاثیر پر عام ولس پر ټولو باندې لري. دا باید دا ټکټ ډېر نظر وکړي.
ډېر زیاته مننه خغل عرف
کورودان د دوست محترم ته لکندار څخه. ګوري چې مونږ کلم عملیات کوو، یو زمونږ د جګړې درې مرحلې دي. یو زمونږ د تصفیه اده، یو د دفاع برخه ده، او یو د تعرض برخه ده. نو مونږ خپل هغه پلان پر اساس باندې مونږ چې کله تصفیه د دې رور راداو چې تاسو باید ساحه محاصره کړئ. ګوري اساسي مشکل دا ده چې مونږ د یو دښمن سره مخ نیو، مونږ دښمنان هم زیات دي د هیواد. چې تاسو وینئ چې ډېر روسي ډلې دي چې نړیوال دلته د یو د بل چتر لاندې او د حمایه لاندې دلته فعالیت کوي. زمونږ یو مشکل همیشه په عملیاتو کې دی چې د ملکي تلفاتو مخنیوی دی، او دښمن تل هڅه کوي چې له ملکي خلکو ځینې استفاده وکړي. او زمونږ دغه تصفیه عملیات کوي که هغه تعرضي عملیات وي هغه پڅ کړي. مونږ تل سوسو ځله داسې واقعات راغلي. زمونږ اساسي مشکل دا دی، اساسي مشکل چې ملکي خلکو ته تلفات نه رسیږي. دویم دی رول ویلې د قرارګاو پیسې کوي چې هغه خودي حملې دي. دښمن په هر بڼه کوي، په هر ترتیب کوي، کوشش کوي چې زمونږ دفاعي امنیتي ځواکونو ته او سرخوا کې د هیواد ته او سرخوا کې هیوادوالو ته په یو نه یو بڼه باندې تاوان ورسوي. دا حمله په دومره کچه نه دي، خو د تشویش وړ دی. زمونږ ادارې دي، د کشف ځانګړي ادارې دي چې په دې برخه کې کار کوي. مونږ ډېر خلک نیولیم دي، هغه بندیان هم دي او هغه حتی د محاکمو لاندې دي. دا تاسو کله کله واورئ، ځکه زه تاسو دا وایم چې مونږ په تیر کال کې 3,210 دوسیې جرمي څېړلې دي چې په دې کې دغه خلک هم شامل دي. دا نه چې دفاع وزارت لاس تر زیر ناست دی، په ټوله برخه کې کار کوي، په ټوله برخه کې مسؤلین دي، ریاستونه دي، معینتونه دي، مونږ فعالیت کوو. نو د دې ورور کور ودان چې د نور هم خپل هغه تشویش مونږ سره یو دی، خو مونږ په دې سکه فعالیت کوو، کار کوو. دا نه ده چې مونږ همداسې ناست یو، بلکې مونږ هر لحظه هر دقیقه مونږ په هر ځای کې د کشف او د استخباراتو حتی د ضد استخباراتو برخې دي چې په هغه کې فعالیت کوي. مونږ ډېر خلک ونیول، رسنیو ته مو وښودل چې هغې د حملو پلانونه درلودل. همدغسې خودي خلک وو چې دننه په چوکاټ کې نفوذي به ورته وایو چې هغې ځای په ځای شوي وو، او هغه مونږ ونیول. اوس د محاکمو کې دي، هغه اوس د نظامی او ملکی محاکمو لاندې د هغې دوسیې جریان لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارف. یو موضوع بله ده چې کمزوری مدیریت تاسو څومره تاییدوئ؟
د دفاع
وزارت کې کمزوري مدیریت.
ګوره، دا د جنگ میدان دی، د جنگ په میدان کې ناخوالې راځي، مګر مونږ کمزوري مدیریت نه تاییدو. هر فرد زمونږ د خپل سر په لاس کې نیولې، زمانه نیولې تر هغه سربازه پورې چې هغه په نادلي کې جنگيږي، او هغه سربازه پورې په فراو، په هرات او په شندنو، په انجیل کې جنگيږي، او که هغه په کونړ کې جنگيږي. دا مونږ زمونږ ځواکونه یو شی دی چې دا یو یعنی دا په زور او په جبر نه دی راغلي. دا خلک یو ځواک دی چې په خپل خوا خراغلی د دې خلکو نه متشکل اردو ده. نو په جنگ کې مشکلات وي، په عام حالت کې په پښتو کې مونږ یو وطن لرو چې په جنگ کې
حلوا واخله
دا نشه. نو بنا ان په جنگ کې به مشکلات راځي، مګر دا د کمزوري مدیریت معنی به نه وي. د کمزوري مدیریت معنی نه دی. مونږ هڅه کوو، هان کوو چې حتی مونږ خپل هغه یو تن سرباز نه دی. زه تاسو وایم چې د فساد په اړه مونږ تیر دوه میاشتې تر مخ، بلکې درې میاشتې تر مخ، مونږ یو ځانګړی اداره چې هغه د سمعي شکایات یا د شکایتونو د اورېدو یو
یو اداره مو جوړ کړ چې په هغه کې اته تنه د ورځې د اته تنه د ورځې د سهار نه کینی تر هغه رسمیت وخت پورې مونږ کوشش کوو چې دا سړي ساته کو مونږ تر اوسه پورې تقریبا 15 ورځې مخکې پورې مونږ دواویا دوسیه یا دواویا قضیه چېډلې چې مونږ ته په ټلیفون کې خلکو رابطې کړې دي. یعنی دفاع وزارت په هر برخه کې کوشش کوي چې که هغه د فساد وي که هغه د نفوذي خلکو وي چې هغه ختم شي محو شي او د وطن کې وسوله راشي.
تر راتلونکي خبرونه تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.